سلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبې په ورځ د لویدلې مسافرې الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې د افغانستان سولې ته مو له نویو هیلو هم په دې خبرونه کې خبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواک د نوي قمندان اسماعیل قاآني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي دفاع وزارت وایي چې په پکتیکا کې د دوی یوې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده ایران د لویدیځ هغې ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي دي اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواک د نوي قمندان اسماعیل قاآني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي اسماعیل قاآني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان ویلي چې دا تاییدوي چې اسماعیل قاآني هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه و بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بهرنی چارو وزارت د ښاغلي قاآني د هغه سفر په اړه چې پروس کال افغانستان ته انجام شوی تحقیقات په لاره چولې دي تحقیقات په تکمیل شوي نه دي د تحقیقات او د تکمیل یو سره سم به تاسو ته د سفر جزئیات په توګه
د هغه خبر لمخې چې د 1309 مریض کال د چنګاښ سرطان پر شلمه په فیسبوک کې د بامیان د والی د دفتر لخوا خبر سوی راغلی چې په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال اسماعیل قاآني په بامیان کې له والی طاهر ظاهر سره وکتل او د سفر هدف یې په بامیان کې د امام خمیني د 140 بستریز روغتون د بدني درغونې د کار ارزونه وه د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک د یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه MI-19 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده د وزارت په حواله د الوتکې عملیې ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی سوې ده وزارت ویلي چې د دې الوتکې د تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي بلخوا د قاتم ملاتړ ماموریت نن په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې په زیړک د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلول طالبان وژل سوي دي ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د زیړک ولسوالۍ په کیشم سیمه کې د امریکایي ځواکونو یوه سرخیل الوتکه نسکوره کړې او ټوله سورلۍ یې وژلې ده د قاتم ملاتړ ماموریت په پکتیکا کې د بهرنیو ځواکونو د الوتکې د سقوط خبر رد کړی دی په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی حیات وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري د دې قضیې د څېړنې لپاره د ګمارل سوی حیات غړي حبیب الرحمن افغان چې د ولسي جرګې استازی هم دی نن ازادي راډیو ته وویل
بعضی بودونه سیاسی دی دی قضیه به پروایی دی یو گروپ نه چې چرته زی عملیات کوي بعضی ارگانو که خودغرز خلق کلتا لاسرسای لري چې داسې دی او څوک چلدین راولي محکمې ته وسپاري پښتنه ته نه وشي
ادعا کړې چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ساتره هم مشهور و 15 ورځې مخکې له څلورو نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو ولسمشر محمد اشرف غني د پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو سپارښتنه کړې ده جمهوري ریاست ویلي چې تر څېړنو وروسته به لازم اقدامات کیږي ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي دي اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده تیره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په ګډون 116 کسان مړه سول د پیښې د علت معلومولو لپاره د الوتکې پر ټوټو د ایران او اوکراین لخوا تحقیقات روان دي که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو بریتانیا او کاناډا رهبرانو ویلي چې استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د هوایي مدافع د ځواک ویجړوونکې ساحوه د الوتکې د قوت سبب سوی د خود ایران د هوایی چلن اداره مشر علی عبدزاده نن په یو کنفرانس کې وویل
قطعاً موشک بمب بیخی توغندای پر الوتکې نه دی لګیدلې دا چې په الوتکه کې د اور لګیدو علت سو دا موضوع تعقیبش
د عبدزاده تر دغه څرګندونو څو ساعت مخکې تهران د اوکراین تحقیقونکو ته اجازه ورکړې چې د الوتکې ټوټې وګوري ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا د حوادثو د څېړلو ادارې ته بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنه کې ورسره همکاري وکړي او هغه څه چې تم کېده د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجراء پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک لمخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دی، په 224 موافقو او 194 مخالفو رایو تصویب شو. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د پریکړه لیک تر تصویب وروسته وویل:
کانګرس یو وار بیا زموږ د څارنې د اوږدمهالو مسؤلیتونو ډاډ ورکوي. هغه څه چې مو دنده ده تر هغو چې د کانګرس لخوا کوم اضافي اقدام نه وي سوی، د ایران په تړاو د جمهوري ریاست پوځي خصومت باید پای ته ورسیږي.
د جرګې استازي د ایران د وتلي پوځي قومندان قاسم سلیمانی د هدفي وژنې په تړاو د سپینې ماڼۍ پر توجه قانی نو پریکړه لیک له ولسمشر څخه غواړي چې د کوم ممکنه پوځي اقدام لپاره د پوځ تر ګمارنې مخکې له کانګرس سره مشوره وکړي. د ایران پر ضد پوځ په هغه صورت کې ګمارل کېدای سي چې که کانګرس جګړه اعلان کړي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د حکومت په ګډون یو شمېر هیوادونو له ایران غوښتل چې په تهران کې د چهارشنبې پورس د غرزیدل مسافری الوتکې له تور باکس معلومات واخلي او تحقیقات وکړي. تور باکس څه شی دی؟
تور باکس تو نواقص آلته په او کې ثبتي چې دا الوتکه چې سقوط کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی.
د سراپورونه خبره شوې دي چې په تهران کې غورځېدلې الوتکه په توغندي لګېدلې. د اسلامي جمعیت ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د وژلو د پیښې تحقیقات پیل شول.
قضیه خو ته ده چې دا څو بوده لري، بعضي بودونه سیاسي دي، دې قضیه بعضي بې پروايي دي، یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي.
په روزګان کې د جګړو بې ځایه شویو ستونزې په ډېرېدو دي.
دا خو ملنډې دي چې د هر کور نه یو دلته سلجه بزمه خلته شاره پرته د او دلته په کو د بل په کور کې په خونه کې په کارایا کې په مسایا پروت دی.
ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه خبرو خو اس ام اسونه نشو خبرولای ځکه چې تخنیکی ستونزه ده. د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي دي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور باکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته ورشي. د چهارشنبې په ورځ په دې پیښه کې د افغانانو په شمول تر 170 زیات کسان ووژل شول. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور باکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نښو نښانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د 100 د شهادت خبر راکړل شوی دی او موږ د دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبې په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي ولوېده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویاتنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. دا پیښه 2 ساعته وروسته له دې وشوه چې د ایران پوځ په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په لور بالستیک توغندي وویشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو ل خپل پخوانی دریزه پشا شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورې دو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډیر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو دی اوکراینی الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتې چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند د ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څیړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایی چلند د ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څیړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه شکیل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس په لټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبرپاڼو کې پر دې پیښې د دو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند د کړې ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو هڅه کوي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو د افغانستان په ګډون له ایران څخه غوښتي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور بکس په اړه خبرې کیږي. تور بکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کیدی شي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې. د تور بکس په اړه د مرکې په پیل کې ښاغلی وردک وایي
تور بکس یو سویچ دی چې پیوټ یې چلونوي. بعض وخت که د پیوټ د یاده ووځي دا سرعت یې چې دوه نیم سوه دو تا ورسیگی خود با خود اوتومات چلانیگی. تور بکس تور نواقص آلتاپ و اوک سبتی چی در اتکا چی سکوت کرده آیا تکنیکی عوارض رو پخاطر سکوت کرده که در پیروت غلطی ده در تور که مارمی فوقو که هم پیروت غلطی مارمی هم در تکنیکی عوارض یا تکنیکی کمه پیکه چی شوی. اکثر ان وقت اینجا پیروتان در خبر غلطی پتوی او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارض باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی، هغه نه سوازي، هیڅ بلای نه وایي، په اوبو کې کوي که په اور کې وي اغا نسوازی نزایی کیگی اغا رایسی کیگی منزل کیگی پس تور شاند که مارو میگی.
تصویل دی فیلم خونده دی، یعنی دا دی آواز دی سبتولو ترسنگ تصویر هم سبتوی؟
تصویر هم سبتوی، آواز هم سبتوی، یعنی که پیروت بعض افتارو که وز خو دا تخنیک دیر انکشاب کرده، پیشرفت کرده پا جهان که وز پیش آواز نسب تا وکه اوس آواز هم سبتوی.
تاسو ول چې د پیلوټ اشتباه او د غراس ک د تخنیکی چارو متخصصانو اشتباه کړی وی هغه معلومه وی، اما که الوتکه له بهر نه وشتل شوی وی هغه هم سبتولی شي.
تو سبتوی مثلا په دوه الوتکه باندې چه ورګیږي هغه سبتیږي چې د الوتکه دغه خوا د فعالیت ولیدله، یو شای تصادف وکولو یا الوتکه خی خواته یا کنی خواته داول وکو یا ولوی داره دا تول سبتیگی آرتا.
دا بکس دی الوتکه پا کم برخه که نسبی؟
دا بس پکا د دروته کې په پوز د پیور د تمخ په دوه ځای کې نه دی هغه سواز نه هغه بیکین کپو بو کې ول ویږي وبم نو ور داخلي کې سوا کپو ول کې ول ویږي کته سواز نه هغه دا یو صندوق چا دا یو صندوق دی دا چې ورکای د کراک او د کراک وسپنه نه جوړ د چې کپو ور د سې دی
جنرال عبدالوهاب وردک لایوی خبرتیا وروسته به واوري چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند لایو روسي آژانس سره د سولې په ارتباط خبري کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي رادیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 نیول شي. داسې ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له دواړو لوریو لاسلیک کولو ته نږدې شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند له یوې روسي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي دي چې د موافقې د لاسلیک نیټه به ډېر ژر اعلان شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې لا هم روانې دي، د افغانستان حکومت د سولې لپاره اوربند یو اساسي شرط بولي، خو ظاهرا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاده او طالبان غواړي د اوربند په اړه په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. احمد تکل د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک کولو نیټه به په نږدې راتلونکي کې وټاکل شي. سهیل شاهین د جمعې په ورځ تاس خبری آژانس ته وویل چې د موافقې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو دای تمه لري چې ډیر ژر به معلومه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له دې مخکې له تاس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو او امریکا استازي موافقې ته رسیدلي او یو شمیر نور هیوادونه به د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وي. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی هم وایي دی هیلمند دی چې د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ موافقه به ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلي فضلي د پنځمه په ورځ لا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای په دې برخه کې ډیر ډاډه دی.
د وضعیت په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدي سوي دي. تر هغه ځای پورې چې معلومات لرم ته د امریکایان د خواسته دغه لاسلیک ودی تور استول سوی هم دی، صرف د طالبانو پات دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري. ممکن د چپ دارروان ونی کې دا موضوع محل سي. دغه نورسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې لڅو اونۍ راهیسې وقفه راغلي، خو ویل کیږي چې ښاغلی خلیلزاد تیر اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې وو او له طالب مشرانو سره خبرې وکړي، مګر په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه هیڅ لوري هم څه نه دی ویلي. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې یو ځل وروسته له هغه وقفه راغله چې په کابل کې د طالبانو په یو موټر بم حمله کې د یو امریکایي پوځي په ګډون لک تر لګ یو لس کسان وژل شول او دوهم ځل ورسته له هغه چې طالبانو د بګرام پر هوایی اډه د برید مسؤلیت ومنه، نو ځکه د تشدد دوام د سولې د خبرو پر وړاندې اساسي خنډ بلل کیږي. په دې ورسېو کې طالبان او امریکایي چارواکي د تشدد د کمیدو غوښتنه کوي، خو افغان حکومت پر بشپړ اوربند ټینګار لري چې طالبان مخالفت کوي.
د اسلامي جمعیت د یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندون کې پلاوی خپل لومړی غونډه وکړه. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د عامر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. عبدالستار غوربندی د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپۍ په راپور کې.
د امیر ستار نومي یو پخواني جهادي قومندان او سلور نورو کسانو وژل کېدو پیښې د سرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت مندونکي پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړی او په ولسی جرګه کې د کوچیانو یو استازی حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
قضیه خو داسې ده چې دا څو بوده لري، بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بے پروايي دي، یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي، بعضي ارګانو کې خود غرض خلک هلته لاسرسی لري چې داسې ځي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته یې وسپاري، پښتنه ته نه وشي، هغه ځي بے ګناه په کورو کې وژل کېږي. دا د حکومت په نام باندې د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. د امنیتي ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالحد په ګډون 15 کسان ووژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجی عبدالحفیظ غوربندي میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندي سره ووژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې 4 د پارلمان غړي، 3 د امیر ستار نږدې کسان او 2 پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازي اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د سیړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیڅ معلومات به له رسنیو پټ نه وي، هر څه به په جدي او شفاف ډول څیړل کیږي. که چیرې دا قصدي عمل وي او یا غفلت شوی وي، هر څه چې وي موږ به له خلکو سره معلومات شریکوو.
له بلې خوا د دې پلاوي بلغړي او ویان او د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال ایوب سالنګي ازادي راډیو ته وویل چې پلاوی تیر ماخام لومړنۍ ناسته کړي او هڅه کوي چې د سیړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتي خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماخام ناسته درلوده. دا مقدماتي ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي څو د پیښې اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو له خوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ 4 ورونه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و، خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو، خو دغه ریاست په دې اړه له سویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه یادونه وکړم، د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ستاسو اس ایم ایسونه نشول بسلی ځکه چې تخنیکی ستونزه شته. اوس په د ایران په ارتباط یو مطلب راواخلو. وروسته له هغه چې امریکا په عراق کې د ایران پوځي جنرال ووژه او د امریکا او ایران ترمنځ د لوی کړکیچ امکان رامنځته شو، نړۍ د ایران پوځي وړتیاوې له نږدې څاري. د ایران وسلوال ځواک څومره پیاوړی دی؟ د ازادي راډیو مرکزي څانګه د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې لټوي. دا راپور ملالی بشیر اوروي.
د ایران اصلي هدف دا دی چې په منځني ختیځ کې خپلې ګټې خوندي کړي او یا هم په سیمه کې د سعودي عربستان غوندې مخالفانو مخه ونیسي. څېړونکي وایي د دې اقدام په خاطر به تهران نه غواړي په جګړه کې ښکېل سي، ځکه د دې هیواد پوځ د امریکا له ځواکونو سره او یا هم په منځني ختیځ کې د امریکا د متحدانو له ځواکونو سره د پرتلې وړ نه دي. د ایرانیانو اټومي پروګرام ډیر ناندریز دی، خو اوس مهال دوی د اټومي وسلو جوړولو وړتیا نه لري. دی اټلانټیک امریکایي مجلې لیکلي چې روسیا او چین د ایران متحدان دي، خو تهران په سیمه کې وفادار متحد هیوادونه نه لري. د نړۍ له تر ټولو منځوي سویو هیوادونو څخه یو ایران د نیابتي جګړو ستراتیژي پر مخ وړي. د فعال پرسونل پر اساس د ایران پاوز په نړۍ کې اتم لوی پاوز دی، خو دا پاوز په نړۍ کې د ناانډولۍ جګړې پر مخ وړي. د ایران پاوزي بودیجه په 2013 کال کې تر 14 میلیارد ډالرو زیاته وه، چې په دې سره دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو زیات پاوزي مصارف لرونکی 13 هیواد دی. خو سیمه ییز مخالف هیواد یې سعودي عربستان 3.5 میلیارد ډالر مصرف درلود. د امریکا پوځي مصارف 900 میلیارد ډالر دي. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 15 برخې لري. یوه برخه یې قدس ځواکونه دي چې مشري د روان کال تر جنوري پورې له لسیزو راهیسې قاسم سلیماني کوله. د جنوري په 3 نیټه امریکا په عراق کې سلیماني د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. قدس ځواکونه تر ډیره پر بهرنیو عملیاتو په ځانګړې توګه منځني ختیځ تمرکز کوي. ایران 1415 ټانکونه او 1900 راکټ لانچر لري، خو دا ټانکونه پخواني دي او یوازې د قرار په نوم نوي ټانکونه چې ټاکل شوي وه د ایران پوځ یې په 2013 کال کې ترلاسه کړي، له نړیوالو ټانکونو سره د پرتلې وړ دي. د ایران سمندري ځواک نسبتاً ښه دي، خو د الوتکو وړلو وړتیا نه لري. د ایران هوایی ځواکونه یوازې 509 الوتکې لري، چې دا د کمیت او کیفیت دواړو له نظره لږ دي. د ایران د هوایی ځواک ډیری برخه د ایران د شاله دورې راهیسي او یا هم د صدام حسین د عراقي ځواکونو پاته دي. صدام حسین په 1991 کال کې د فارس خلیج د جګړې پر مهال ډیری الوتکې ایران ته انتقال کړې چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه یې له منځه یونسي. د امریکا بندیزونو د ایران اقتصاد له پښو غورځولی، ځکه د دې هیواد ته تیلو صادرات ډیر کم سوي دي. خو ایران د منځني او لنډ واټن ویشتونکو میزایلو د سیستم لرلو په برخه کې تر ټولو پرمختللی هیواد بلل کیږي. د 300 کیلومتره واټن ویشتونکي شهاب میزایلو واشنگتن اړ کړ چې په ګاونډي هیوادونو کې د ایران د حملې د مخنیوي په هدف پاتریات د الوتکو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. تهران د انټرکانټیننټال توغندیو پر جوړولو هم کار کړی، که څه هم دا پروګرام د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې د برخې په توګه درول سوی و. په 2013 کال کې امریکا له دې موافقې ووته. کله چې امریکا په عراق کې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی وبژه، ایران هم له دې موافقې د وتلو اعلان وکړ. ډیری څېړونکي په دې باور دي چې ایران به له امریکا سره هیڅ کله په مخامخ جګړه کې ښکیل نه سي، خو په منځني ختیځ کې به د امریکا ګټو ته د زیان رسولو لپاره عملیات پر مخ وړي. د دې لپاره به تهران له ایرانه د باندې ګمارل سوي قدس ځواکونه پر امریکایي اهدافو د حملو لپاره وکاروي. که د هرمز په تنګي کې جګړه پیل سي، ایران به د دا ډول محاصرې په مهال د تیلو له ذخایرو کار واخلي. دا ذخایر په نړۍ کې څلورم مقام لري. تهران د مځکې له لارې تر حمله لاندې د راتلو اندېښنه نه لري، ځکه دا ډول حمله به د څېړونکو په باور 1.6 میلیونه ځواکونو ته اړتیا ولري چې د امریکایي ځواکونو پر ضد د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
په روزګان کې له څلورو کلونو راهیسې جګړو خلک څومره اغېزمن کړي، خلک څه وایي، څه غوښتنې لري، وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. او د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو. دا پیغامونه د تیرو څو ورځو دي چې یو برخه له تاسو سره شریکو، خو سم دستي هم یو شمیر نوی را رسیدلي پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درست تاسو په اړه کې ما مشکلات په میوند ولسوالۍ کې بيخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم. زموږ حالات خراب دی، زموږ هواز سره سړی دي. د دسوان دپاره هم ولاکه شی لرو، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لرو، د څښاک دپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغسې عذابو سره خراب ده. زموږ سره کوم حکومت نه ده سوی، زموږ سره ولې حکومت نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو، که څه هم حساب دی ولې موږ سروې نه راځي؟ زموږ سره کومکونه نه دي سوي. زموږ سره د ژمي دپاره کومک وسي، د سوخ دپاره دې موږ ته شی راکول. چې که سوخ دپاره موږ ته شی راکول هم نول سی موږ حالات سخت دی بيخي موضوع سره خراب او ضروري وښ نه لرو د وګو وښ نه لرو د ځنګ شي وښ نه لرو موږ هله دا چې موږ سره کومه کوسي موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوسي موږ کوله لکه ځم شپه ورځ کوله لکه تیر ودا و سم دغه سي چې لوی باران وښول چې په خدای کز موږ کوله کوله نو وبره نو ته دې موږ کوله لکه خراب پرې شيان چې چې موږ پښکې گزاره کوو هغه شيان هم راخښته کوله نو موږ وځو سره کوم موږ ژوند سره کوم تیر کوم موږ دې ځای وښول چې موږ دې شي را کول چې کله د موږ کوچنيان ماشومان مړي بیا د موږ پر چا وژاړو د چا سره موږ کښینو ولر چې دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي والسلام
زه چې ټول ای سالن او شیر وسلی درنګل سم چې تاسو پرړي دا پیغام پیژنم دا د دې راډیو ته ډیر مننه کوم چې موږ ته ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راوړاندې کوي. السلام علیکم ښه ورځ
ولرئ. ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سدی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخ ډیر پیغامونه له تاسو سره شریکو. په دې خبرونه کې مو روزګان ته هم ورولو چې هلته له جګړو بې ځایه شوي شکایت لري او له حکومت غواړي چې د دوی سیمې له مخالف وسلوالو پاکې کړي ترڅو دوی بیرته خپلو کروندو او مځکو ته ورشي. آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 15:15 پرې شي. 4:30 شوې لنډ خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بامیان ولایت د ایران د قدس واک د نوي قومندان اسماعیل قاني د سفر په اړه د دوی څېړنې روانې دي. اسماعیل قاني تیر کال بامیان ولایت ته په سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه ایم آی 12 ډوله الوتکه تیره شپه په زیړوک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره شوې ده. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې څېړنې ته ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. ادعا کړي چې عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و 15 ورځې مخکې له 4 نورو کسانو سره په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعي په عملیاتو کې ووژل سو. ایران د لویدیځ هغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې پکې ویل سوي د اوکراین هوایي شرکت الوتکه د ایران په میزایل نسکوره سوې ده. تېره چهارشنبه تهران ته نږدې دغه الوتکه تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې یې د 10 افغانانو په شمول 126 کسان مړه سول. او هغه څه چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالتونو د استازو جرګې پرون یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک تصویب کړ. د دغه پریکړه لیک له مخې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام لپاره د ولسمشر صلاحیتونه محدودېږي. دغه پریکړه لیک په استازو جرګه کې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي په 224 موافقو او 149 مخالفو رایو سره تصویب سو.
روزګان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي وضعیت یې ښه نه دی. په دې ولایت کې له نږدې 4 کلونو راهیسې یو شمېر خلک مجبوره شوي دي چې مرکز ترین کوټ ته پناه یوسي او خپل سر له جګړو خوندي کړي. له جګړو پناه شوي خلک له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، امنیت یې تامین کړي ترڅو بیرته خپلو سیمو ته لاړ شي او هلته خپلو کروندو په سر باندې واړوي. د ترین کوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
پاورزګانن ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کله نسو
د گیزاب د بلسوالۍ سمرا ماجرسبی دلته پراته په جګړو کې.
محمد نسیم چې د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او ورسره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سوي او اوس په ترنکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
پر نه د سرای په کرایو پر وسلرو نه په یو بوټو
دی وای کڅه هم حالته اوس د شلو او یا هم ډیر شي کلونو د لاس په تړاکو جوړ سوي باغونه او کورونه لمنځه تللي خوای کې دولت بیا هم سیمه ورته پاکی کړي زیات به خوشاله سي.
نو ستونزې مشکلات مې ډېر دي. خپل وطن پاته سره کنډواله باغونه وچ موږ راپیراره دلته نن کډه بارکه پاس راکه ول نن کډه بارکه پاس راکه ول نو ډېرې ستونزې مشکلات مې ډېر دي. نو موږ دغه مشکلات سه موږ راپیراره چې موږ پازه کې شپه نوستې راول یا موږ ته خپل سیمه مو یم ده موږ ته خپل باغات را لاسې موږ ته خپل مځکه را لاسې خپل کورونه را لاسې.
ملک نیاز محمد بیا د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د دې ژوند هم له کړهونو ډک څه وي
په بستا ولایت کې او د دې څلور نیم زره تشکیل لري او د لیوال لري د پښپور ولسوالۍ کې ویل ولسوالۍ ته نیم کیلومتر لار خلاص نه لري. دا به کې
دی وای درې کال کې چې د خپل سیمو څخه د جګړو لقبله د ولسوالۍ بازار ته راکړه سوی دی وای د پینزور ځپ بهانه له ولسوالۍ څخه د ترنکوټ شار ته راغلی. خوای ولسوالۍ ته د غزیدل لارې د تړل کېدو لامل اوس شپږ میاشتې پراسوچ په ترنکوټ شار کې شپې او ورځې تیروي.
ورسنه نه دغه د مور له دولت نه نو یو چاریاک پورا غوړو نه یو غونی وړو غوړو مور پکا او مور پښتانه یو مور افغانان مور په پکا او په غربت باندې مور او نو اولادونه چلو نو زموږ نفس او یمانو وجدان اخی زموږ وطن ته زموږ سیمه ته زموږ لارې د ولسوالۍ نه له کلو له بندونو زموږ لارې د خلاصې کړه دولت موږ سره کومه کوي. دا خو ملنډ دي چې د هر کور نه یو دلته سل جې بزمک هلته شاره پرته ده او دلته د بل په کور کې په یو خونه کې په کرایه کې په مسایه پروت دی.
دا یوازې د ولسوالۍ خلک نه دي چې لارې پرې تړل سوي او څلور کاله کېږي چې له خپلو سیمو بې ځای سوي دي، بلکې د 50 کلن نظر محمد کور بیا د ترنکوټ شار څخه په 15 کیلومتري کې د خانکی فسی مکی دی چې له تیرو څلورو کلونو رئیس بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده.
دا سيزنونه سيزلې دي چې زوی مو تازه مخفن لوشاته ډوډۍ ورويسته ده. د څه زرباو او سپچورو ته نه راته پروتو هغه دغه سپروتو ساحه ته له زو مورې وغږه نو بیا مې چات بس مې دا غې راځو سړین فرښون کښنان په موټرسایکل د بل موټرسایکلان راکښ کړ راووتلو.
په ټوله کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي غوښتنې دادی چې افغان دولت او وسلوال طالبان دې تر خپل منځونو دي څول وکړي. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین بیا وایي چې دوی اوس هم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي، خو وایي پلان لري څو نورې سیمې هم پاکې کړي او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې سبا پر دو موضوعاتو بحث لرو. یو دا چې په وروستیو کې په کابل داسې راپورونه خپاره شول چې هلته کسبرو او غله زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کسبرو او غلو پر ضد یو کمپاین پیل کړی دی. خلک په دې برخه کې څه کولی شي؟ امنیتي مسؤولین څه کولی شي؟ پولیس څه کولی شي؟ څرنګه کېدی شي چې د غلو او کسبرو مخه ونیول شي؟ کېدی شي چې سبا تاسو په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې برخه واخلئ او د خپرونې له میلمنو هم پوښتنې وکړئ او خپل نظریات ورسره شریک کړئ. ترشنه آسمان لاندې پروګرام بل موضوع د افغانستان د اساسي قانون تطبیق دی. روانه اونۍ د اساسي قانون اونۍ ده په افغانستان کې او په دې ارتباط د خوست قومي مخورو او اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. دوی په دې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو غوښتنه وکړه چې قانون په ټولو وګړو یو شان پلی کړي. دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې وګړو ته پوره حقوق او ازادي په پام کې نیول شوي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شوې دي. نجیب الله خیل په دې اړه له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته پوره پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پرې شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل:
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غوړو کنه چې دا اساسي قانون په همدغه شی دلته په افغانستان کې پلی شي. لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي، په بلې هیواد کې نه ورکول کېږي. اوس دغسې شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوي دي، خو مو د قضایه ارګانونه غوښتنه دادو چې باید دلته قانون یو شی پلی شي، نه زورواک او نه غاصب نه بل څوک نه بل څوک دې ته ونه ګوري.
د خوست د اصلاح محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي: موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا ستونزې سره نه یو مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وښيي او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پېښ شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه یو په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودې ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي. نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
دغه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پرې کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصلاح سرانوالۍ رئیس محمد رحیم رامی وایي: ځینې بیرونی عوامل د دې لامل کېږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلي کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصلا بیرونی عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه غوته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه، بلکې مجموعا جوړیږي چې دوی ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري، په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښت شوی چې یوه برخه لګښت یې د حاجي شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست والی محمد حلیم فدایی وویل: اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده او د دې هیواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی.
اساسي قانون په ذات کې یو ملي وثیقه ده او دا د ملتونو د یووالي سمبول ده، او د دې مبنا هغه زمونږ اسلامیت، افغانیت او انسانیت. او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنګیږي هغه د دې خاورې دښمن دی.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره کچېرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنی پلی شي، نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي، بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ستونزې لري، د خپل ماشونه غواړي او موږ ته پیغامونه رسولي دي. همدا پیغامونه مو د یو مسؤل سره شریک کړي دي. په همدې خبرونه کې به واورو، البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبره کړو. مخکې تر دې چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیا الحق فضلی سره مرکه ووري، ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې تاسو مشترک ستولې دي.
سلیم الله سیار د کابل ولایت له چهار افیاب ولسوالۍ قلعه یان الکلینا. استاد مانی مایی به ما از حکومت نخپل غ حق وانه ما رسلا ولنم د سیمای په پیدا شته ما د حکومت نه راو کوم چې مو حق تیر کړی. د حکومت ایبل کې راغم د خپل سترګو باندې مې دم چې له تاسو دا هیله کوم چې څنګه تر مسولینو او چارواکو او ان تر ولا فشار غنی پورې ورور سره وي توسلام.
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت څخه. دغه د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو کومې کورنۍ چې وي، لکه په 95 کال کې 2000 کسان او همدغه شان او شپږ نوي کې 1300 کسان او په 2009 کې 1400 کسان، دا د 1300 زموږ 3000 کسان د شهیدانو د معلولینو کورنۍ کوم کال کې د مارچ څخه پاتې شول. زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره معاش ورکول کېږي، نو موږ شهیدان او معلولین به ګناهګاران یو؟ آیا موږ به د د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به ورکړي. همدغه به زموږ ګناه موږ ته خلک او زموږ حکومت موږ ته ودرئ. په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د معاش نه پاتې کېږي، دا نه پوهېږم دا کو پجایا ورته ووایي او کو ستونزه ورته ووایي. دا ډېره غټه ستونزه موږ د کونړ ولایت.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته، زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زه یو ملول مهید یم او موږ د دولت نه غواړو چې د موږ د ماشینه حواله کړي. موږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. وسلام و به احترام.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د شیدانو مالینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغلې زیال حق فضلی خبرونه تر شرغلی موږ به د خبرونه د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولي دي او هغه مالولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي، موږ به تاسو ته درووړو بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به وورو چې له هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام رسولي.
السلام علیکم، زه د هلمند څنګه مول سوالي څخه فسر په تماس کې یم. زه په دوار په شوه نه ما یو یم زما دا نیمه ارزور د آزاد رادیو څخه د چې زما ځخ د لوړ متامات کور ورسوي. زه په دوار په شوه نه ما یو یم نو د مشر غنی په زما دا هیله ده چې دا زموږ مهاش د پر وخت راکول شي. موږ عیال په سیټ موږ څوک موږ چارایته د ولسم شرغوی په خاطر مې ساحله ده چې په موږ سره وګرځي او موږ کارته او
ژوند کې. او سلام په احترام فضل صاحب، دا غوړیدونکو خدای لمن څخه د شکایت د ماش په اړه شکایت درلودي، البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوې د بیلګې په ډول درووړو، بیا ورسته تاسو دواړه ته مشترک جواب ورکړي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه خبر کوم. موږ مایبینو دا زموږ आवाज مشران ته ورسې.
بله فضل صاحب، که څنګه هم د دې اوریدونکو ژغ د کیفیت ډېر ښه نو، خو بیا مغزتون زه پویدل کیږي او وقنده دوستون زه هم د درک وړ ده، نو غواړم په دې اړه ستاسو جواب واخلم.
ډېر زیاته مننه. سلامونه او درنښت می ومنئ تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت د 1990 کال لپاره د مالی محترم وزارت ته د بودیجې وړاندیز 13.8 میلیارد افغانۍ لګولې او ژمنه دا و چې د 3,11,000 سره د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکو وګړو ته به دا بودیجې په 1990 مالی کال کې توزیع شي. ولې له بده مرغه د ملي بودیجې د کمښت له امله او په مالی وزارت کې د پیسو د نشتون له امله موږ د تیر کال بودیجې کې ابو 5.5 میلیارد افغانۍ کمبود سره مخ شولو. مالی وزارت ونتوانید چې موږ ته 5.5 میلیارد افغانۍ بودیجه راکړي. په دې اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د شهیدانو ځینی وارثین او مالیت لرونکو وګړي له خپل حقوق او امتیازاتو محروم پاتې شول. د دې ترڅنګ له 1992 تر 1990 کال پورې موږ 8 میلیارد افغانۍ باقیات لرو چې هغه هم د خلکو حقوق او امتیازات دي چې باید حکومت یې دوی ته ورکړي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د تیرو کلو ناخوالو او ستونزو سره مخ وو. راتلونکي کال 1990 کال کې موږ د تیرو کلونو او د دې کال ټول پاتې بودیجه او د خلکو پیسې او حقوق چې هغه ته نه دي ورکړل شوی په پام کې نیولای او د مالی وزارت نه مغوښتنه کړې چې پاتې حقوق او د کال حقوق په پوره توګه مخته راکړي. زموږ هیله مندي دا ده چې د مالی وزارت لخوا موږ ته بودیجه راکړل شي تر څو موږ توزیع پیل کړو او دوی ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړو. یو موضوع چې هیوادوال هم په دې پوهیږي، شهیدان او مالینو په چارو کې دولت وزارت عایداتي وزارت نه ده چې له خپلو عوایدونه دې قشر ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړي. موږ د حقوق او امتیازاتو په برخه کې د مالیه وزارت تصمیم او پریکړې ته په تمه کیږو، تر څو چې د مالیه وزارت لخوا موږ ته دا بودیجه رانه کړل شي موږ هیڅکله په دې قادر نه یو چې د خلکو حقوق او امتیازات پر وخت ورکړو او په پوره توګه توزیع کړو. زموږ لویه ستونزه دا ده، موږ په بېلابېلو ناستو کې مالیه محترم وزارت ته ویلي چې ژر تر ژره دې موږ ته په مکمله توګه بودیجه انتقال کړي تر څو موږ د خلکو حقوق هم په مرکز او هم په ولایاتو کې توزیع کړو.
بله فضل صاحب، تاسو یو ټیک ته اشاره وکړله چې مبقن تاسو عایداتي اداره نه یاست، خو په ټوله کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې یو مسؤل اداره یاست، او کچېرې دغسې یو ستونزه رامنځته کیږي لکه اوس چې ده یو کال یا دوه کال یا څو کال دوی پاتې دي له ماشونو څخه، نو د دې بدیلې لارې څه دي؟ مثلا د عادي خلک د نور کسان چې معلولیت نه لري دوی کولی سي مختلف کارونه وکړي، اما د خلک نسی کولای چې خپل ورځنی چاري د نور کارونو لاري تمویل کړي، نو د دوی پای څه بل خرڅه بدیلې لارې ورته پالیسي طرح او پلانونه وشي ورته ستا کله چې
بوجه نه سره بل لتیرو نه هم یاشتو راهي سي کله چې دا وزارت رامنځته شوی موږ د مالیات لرونکو وګړو ملي ستراتیژي جوړه کړه. د ملي ستراتیژي پر اساس مو د مالیات لرونکو وګړو د کارموندنې طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې د کابینې د غړو لخوا تصویب شوه، او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په ټولو دولتي اداراتو کې او په خصوصي سکتور کې 3% مالیات لرونکو وګړي استخدام کړي. د تیرو دوو میاشتو راهیسي موږ چې کومه ارزونه وکړه ل 1% نه پورته مالیات لرونکو وګړي په دولتي دوایرو کې، په لوی سرنوالۍ کې، په دفاع وزارت کې، په داخلي وزارت کې او په نورو بیلابیل ارګانونو کې استخدام شوی دي او یا هم د استخدام په حالت کې دي. د دې ترڅنګ موږ د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پرون د کابل ښاروالۍ سره او راتلونکو څو اونیو کې به د ټول افغانستان د ښاروالۍ او د شهیدانو او مالینو چارو وزارت له ادارې سره داسې هوکړه لیکونه لاسلیک شي چې په ټولو ښارونو کې به 40% غرفې د شهیدانو وارثینو او مالیات لرونکو وګړو ته ورکړل شي. د دې ترڅنګ موږ د حمایې صندوق رامنځته کړ چې 3 ډسمبر د مالیات لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه، په هغه کې د مالیات لرونکو وګړو د مالی تمویل لپاره یو صندوق رامنځته شو. مالیه وزارت کې د لپاره خاص کوډ جوړ شوی چې د ملي او نړیوالو تجارانو او بیلابیلو بنسټونو لخوا هلته مرستې ټولیږي، او بیا د یو خاص میکانیزم پر اساس ده په دوی باندې توزیع شي او اړمنو کسانو ته به ورکړل شي. د دې تر څنګ نور بیلابیل اقتصادي برنامې دي چې عملا کار پی شروع ده، او موږ په پام کې لرو چې راتلونکي څو کالو کې د شهیدان وارثین او مالیات لرونکي وګړي له اقتصادي پلوه بډایه کړو او دوی حمایت کړو. ولې په ټوله کې بل لوی ستونزه چې دا اداره ورسره مخته له تیرو 40 کلونو راهیسه په دې اداره کې د سیستم د شفافیت او د یو پراخ ډیټابیس په نوم هیڅ وجود نه درلوده او پراخ فساد شتون لري. لبد مرغه موږ ډیری داسې اسنادونه لرو چې هغه خلک د جعلي او نقلي اسنادو په لرلو سره کلونو کلونو راهیسه شهیدانو دی وارثینو په نوم او د مالیات لرونکو وګړو په نوم باندې حقوق او امتیازات ترلاسه کوي، چې دا سبب ګرځي د لچې د افغانستان حکومت شفافیت او د دې ترڅنګ د بودیجې په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ د وسایقو بررسي پیل کړای چې په ټولو ولایتو کې عملا پروسه جریان لري. د امنیت شورا لخوا رهبری کیږي د امنیتي ارګانونو، د سیاسي عامه وزارت او د دې ترڅنګ د قضایی ارګانونو غړیتوب هم پکې شته. تر اوسه پورې په سلګونه جعلي او نقلي اسنادونه هغه پیدا شوې دي او خلک یې سرنوالۍ ته معرفي شوې دي، چې دا هم د شفافیت پر وسلو کې یو مهم ګام ده. نو موږ په عین حال کې له یوې خوا پالیسي سازی کوو، له بلې خوا د سیستم پر جوړولو بوخت یو، او درېم اړخ چې تر ټولو ډیر مهم ده هغه فاسدي حلقې چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په نوم باندې بیلابل جعلی کارتونه لري دی هغوی په تثبیت کې هم بوخت یو. هیله مندي دا ده چې په تیرو لسو میاشتو کې کوم کارونه ترسره شوي دي او راتلونکي یو کال کې به کوم کارونه ترسره شي دا به د مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو د وارثینو په ژوند کې یو ډېر مثبت بدلون راولي.
بلې فضل صاحب، دقیقا زما یوه پوښتنه هم که څه هم تاسو تر ډېره جواب کړه، خو مسله د فساد وه. تاسو ویل چې په سلګونو داسې کسان تاسو پېژندلی دي چې هغوی جعلي اسناد ترلاسه کړي د معلولینو معیوبینو فیصله هغه د واقعي کسانو مستحقو کسانو حق دوی اخیستی دی، خو دغه کسان هم بیا بېرته موږ ته شکایتونه کوي، وایي هغه مسؤولین چې دوی دغه مرستې رسوي په دوی کې هم فساد شته. البته دا د دوی ادعا ده او دوی په هغه قسمت کې هم د حکومت توجه غواړي چې هغه مسؤولین چې دغه مرستې دوی ته رسوي هغوی هم باید مستحق د غیر مستحق څخه بیل کې په شفافه توګه، نه دا چې پیسه د دوی په وینا پیسې خپل جیبوته واچي.
رښتیا هم دا له بده مرغه په ولایاتو کې هم ځینې ځیرک ارګانونه چې په دې پروسې کې له موږ سره دخیل دي، او په مرکز کې هم بیلابیل هغه ارګانونه چې د اسنادو په تثبیت او په تایید او د مالیت لرونکو وګړو د طرز العمل پر اساس له موږ سره همکاري کوي، هغه په داسې مواردو کې دخیل وي. موږ یوازې د خپلې ادارې نه دیارلس کارمندان چې په هغه کې د بیلابیلو بستونو خلق هم په ولایتو کې هم په مرکز کې په تیرو لسو میاشتو کې موږ لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي، او په پام کې لرو چې ځینې نور هم لوی سرنوالۍ ته وپیژنو تر څو له هغوی نه څېړنه وشي. د دې تر څنګ په تیرو دوو میاشتو کې موږ شل داسې موارد د صحت عامې محترم وزارت سره شریک کړي دي چې هغوی د مالیت لرونکو وګړو د تثبیت په برخه کې تیروتنې کړي، او یا هم د مامورینو لخوا یې اندېښنه داسې ده چې کېدای شي فساد رامنځته شوی وي. نو دغه ارګانونه هم له بده مرغه په دې برخه کې وختن فوختن دخیل وي. دوی د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو د اسنادو په پروسس کولو کې د طرز العمل خلاف کړنې ترسره کوي. ژمنتیا شتون لري، د عمل چټک ګامونه پورته شوي دي، ډیری خلک سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. لمندی دا د چې ډیر ژر به موږ د وسایقو د څېړنو پروسه پای ته ورسو، او وتوانیږو چې شفاف اسناد د بایومټریک للارې سیستم ته داخل کو او دا ټوله پروسه بایومټریک شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته ورسو د پښتنه هم تاسو جواب کوي، تقریبا ستاسو د مخکینی جواب سره هم مطابقت لري، دا به وورو.
بله السلام علیکم، از طلا اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه در سره نیولې. د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. وروسته د سلامونه څخه دا پیغام پرېږدم چې د میرزادی معیوبینو د پاره دولت که کوم پلان نه لري، نو ستاسو د رادیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین د پاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه د مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ رادیو زما پیغام نشر ته وسپاري. وسلام.
دقیقا په ډیر شمیر خلک طبیعي معلولین دي، د هغوی لپاره موږ د مالیت لرونکو وګړو د قانون د تعدیل تازه مسوده عدلیه وزارت ته وسپارله چې دوی یې پروسیس کړي، او موږ وتوانیږو چې په قانون کې ژور بدلون راولو. د فعلي قانون پر بنسټ زموږ اداره مکلفیت لري چې جنگي مالیت لرونکو وګړو، هغه که نظامي وي او یا هم ملکی وي چې جنگ ځپلي خلک وي، هغوی ته باید رسیدګي وکړو. ولې د تازه طرحې پر بنسټ چې دا قانون باید تعدیل شي، په هغه کې طبیعي معلولین هم شامل دي. موږ په ټول هیواد کې 900,000 مالیت لرونکي وګړي لرو، او ژمنتیا دا ده چې ټولو ته رسیدګي وکړو.
آیا فکر نه کوئ چې د دوی دپاره د روزنیزو مرکزونو جوړول به یو ښه پیشنهاد وي؟
د طرحې پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت لري چې دوی ته روزنیز برنامې او پروګرامونه په هیواد کې دننه او د باندې جوړ کړي، او دا خلک ټرین کړي، او په دې باندې کار هم روان ده. ولی په دوی کې ډیری داسې علمي کادرونه دي چې هغه ماسټري لري، هغه لیسانس لري، او هغه لوړې زده کړې لري. تر اوسه پورې هغوی ته فرصت نه ده ورکړل شوی. موږ ډیر فوکس په دې باندې کوو چې له یوې خوا د دوی ظرفیت لوړ کړو، له بلې خوا دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړو، له بلې خوا اداراتو ته د دوی فزیکي لاسرسی هغه عملي کړو، دوی په ډیرو اداراتو کې د بریل سہولت دوی ته نشته، د رامپ سہولت دوی ته نشته. دوی چې کله یو ادارې ته مراجعه کوي هلته دوی نشي کولای چې د ویلچیر له لارې لاړ شي. دا ټول هغه کارونه دي چې د دې طرحې پر بنسټ به ادارات چې په هغې کې د اصلاحات ادارې د برخه ده چې د استخدام پروسه به دوی مخته وړي، د خاص رقابت پر اساس په هغې کې دولتي ارګانونه دي چې هغوی به د خپلو بستونو لیستونه آماده کوي چې په کومو برخو کې مالیت لرونکو وګړو له ظرفیت څخه ګټه اخیستلی شو. په هغه کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې هغوی به د ظرفیت سازي کار کوي. په هغې کې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت ده چې هغوی به دوی ته بورسونه برابروي او دوی به خارج ته لیږي تر څو لوړې زده کړې وکړي. دا ټول هماهنګي او پالیسي سازي زموږ وزارت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت په غاړه لري او د دوی مدیریت هم
ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیال حق فضلي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د نن ورځې خبرونه مو هم دومره و. د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار تای روشن همکاري را سره کوي او مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې موږ ته مو پیغامونه رسولې و. تاسو د نورو پیغامونو په هیله او تمه هم يم موږ ته را واستوي. موږ کولای شو چې د اړوندو مسلینو سره شریکو او د دوی جوابونه واخلو. نو تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.